مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته دغه خبري ساعت کې هرکلی هم د دوی امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. په لومبي د منور شانه د دې وخت خبرونه
افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په اسلام آباد کې کیدونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په پینډی کې د پاکستان د پوز د مشر سره لیدکاته کړي دي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې د 14 کسانو وژنه ترهګر برید وو. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره کړی و او هغه رد کړی و. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سر ګند وګواړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره د جدا چلند وکړي، خو په کار ده چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوز مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. نن د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې لږ سات وړاندې ریچارډ اولسن د GHQ د دورې پر مهال دغه ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاصه توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ ترلاسه کول نه پس GHQ ته د نوموړي دا اولنۍ دوره وه. ریچارډ اولسن هلته پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي وو امریکا افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د وی سمش کړنلار د دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دوړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو د غرض د دوړې هوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورستیو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت غواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر اول ایاز وزیر یو شیبه وړاندې مشال ریډیو ته ویل
7 سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیانه نه دی کړی کومه اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کی په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشته. د فاټا کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر ډېر رسیدلې دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو د لاکور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 تنه زخمیان کړي. د ننګرهار د والی ویان الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویل نن سهار سبان د شپږ بجې د سرخ رود ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنې 28 تنه جوړ کړل. نوموړی وایي چې په زخمیانو کې 8 تنه امنیتي سرتیری او نور 15 عام کسان دي. عطا الله خوګیانی زیاتوي چې دغه چاودنې یو جماعت او 15 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ کړي او د ولسوالۍ او د امنیه کومندانې ودانې هم زیانمنې کړې دي. د پیخي زمواري لا تر دې د ما چا په غاړه نه راخسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دی په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې په کې 14 کسان وژل شوی یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیاره لار روان شوی وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټوله نړۍ د مسلمانانو په ټوله نه غږ کړی چې سخت دریزی او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شي. نوموړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دی وای مو خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکې ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نو موړي ویل په دې ورسره یو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووجل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمې نه د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو ځای ملګرو په مرسته د لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمیر سیمې قبضه کړې دي. او رسته خبردار چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پروند د سواد سیدو شریف حدودیا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشو چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې د مقابله تر سره کیږي او د رواني میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولي صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر باندې راغلي ځوان ته 15,000 او په دریم نمبر راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبريال را بیا اکرم خان د کرنسي او بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.40 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 20، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا لا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو په بنکاک کې سره کتلي دي. دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه خبرو پاړه د سیاسي چارو یو کارپو ډاکټر سرفراز وایي
زور ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کینی یو بل موقف واوري.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
3.5 سال وطن میسته اپګریډیشن مسله حل نشوه، موږ نه فوټبال یې جوړ کړی دی.
او په مومندو کې د امن لخر غړي وایي د وسلوارو لخوا د بریدونو ښکار دی، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
اغه ورځ دا نن ورځ دا چې نه لادمانه چا پښتنه کړی چې تاسو کې او نو دا اغه خلکو نه چې دا غوي پلرونه ورونه ورېرونه شهیدان شوی دي.
نور هم یو شمیر راپورونه تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. سیمه کې د امنیت موضوع او سباله په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس زمګړومبې موضوع ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر با سبالا د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه تفصیل د بشیر غواخ پراپور کې
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هم وختي چې د پیغام د کروالی یا نکره سو په اړه شو کو معلومات موږ درو او پر اساس د زواري د وسوالو طالبانو په ویډلې مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې د وسوالو نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تماوا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه وجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایلې نه لري او هر چې په کې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم دي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې به دا راته اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابت کېدل چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل د غشي د ټوپک خولې واړي او د ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په پاسکرو کې چې په رانک اند فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولای.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور مورد اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې ښه کړي. د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیر مهم دي. له کابل زموږ همکار نور حال راکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي.
Our approach is to
دی وایس موږ کړنلار دادا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ زیاته کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسل کې چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسي کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانیونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په خار بنکاک کې سره کتل دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی او خبر پانه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. ریاض مساخیل نور حال راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دوه ملکونو خارجه سکرتاران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دوه غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرورت او د دینه با سلاستروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن ټیکي چې هغه نه خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه یو متلا نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کله خبري وکي هغه خدي نو دې مطلب دا شو چې وس کم اس کم دي دې خبري ترا خوشوي دي چې یو باټم لائن باندې دي دواړه اګریکول ته خبر وته ته تیار شوي دي.
د دوه ملکونو د کمی سلامتي د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دوه ملکونو سیاسي مقصدونه وو. د زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې ته شو اپه کار وچ شو خو هغه بي ځکه نو کړي دوه طرفونو پل اندرونی مسائلو پاکستان کے دا سیاسی حکومت اور دا فوج آپس کے یو پیج پہ نہ کے دلو اور بل ترستا ہندوستان کے آگا ٹائم کے نہ کشمیر اور بہار والے الیکشن ہو اور مودی سے بالتی ہو بلا رویا خودل غختہ نو دا ماتا دا دی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی دوارو طرف نکاری واس ما خیال دوارو مرحلے تیری دی.
دا ذکر دا چی روان کال دا روس پخار اوفا کی دا پاکستان او ہند وزیر اعظمانو تر منځ دا ملاقات دوران ٹاکل شوی وا چی دا دوانو ملکونو دا کامی سلامتی مشیران با دا اگست میاش کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وزنډېدو. د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوې دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اف آر بنو سره تړاو لرونکو د سکول استادانو ویلي دي چې د دوی د اپګریډیشن یا په نوکرو کې د ترقی لپاره دوی بار بار غوښتنې کړي دي خو حکومت ورته سپام نه دی کړی. دوی هم وایي چې دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. د مشال ریډیو سره خبرې کړي دي د دوی غوښتنې اورو.
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بنو ٹیچر ایسوسیشن تین سال رسا مونگا دا دے دا دفترون طواف وکو دے سفاٹا سیکرٹیٹ اور سرا ور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فاٹا سیکرٹیٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آگے سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی.
ایف آر بنو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل میسٹا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے منگ خپل حق واڑی سٹل تو چمیلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبان دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندے ڈزل شوی دی غرب سار بندے سکول تا رسدلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارے سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میستا گورنمنٹ اپگریڈیشن نرو کا بھی سیٹل دی سزون تا 2012 نگر کڑائی دائی میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندوی برپور شرکاتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا وہ لگی دی چے دے فاٹا سزون ہے تمرا پر تکلیف وقت روی اور نن میر در پدار گرزی میستا خپل حق نرو کا بھی خپل حق گوڑی اور ان شاء اللہ داغا خپل حق غسل پر اسلام آباد سے میر جمع کیری 7 تاریخ تھا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی دغه نام مکمل دے میر بایکاٹ تا چ چوپ را دے میر مطالبات منظر شوی نوی.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
په مومند جنسه کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې دمه 55 غړي وجل شوي او تر 80 نور زخمیان دي. خو ولې د وجل شو کسان خپل خپلوان وایي د دومره قربانۍ او باوجود حکومت پښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پریښي دي. په دغه اړه د شانواز ترګزي راپور.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمه د ډیورند کرخ سره نسبی آباد دي چې عمومي ولسی د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتی لخکری جوړ کړې وه. هم په دغه لخکرو کې د وجل شیو چې په بایزو کې شمیر 55 دي وارسانی غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړي یوې غونډې ته راغلي. هر وارس په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانه عبدالفقار دی دلته کې مې ورور وفات شوی تقریباً 5 سال یو شو 2011 کې په دغه معنی وکنه امن کمیټه سره پکې دا غی نه راغی الته کې په خبر ته په چټای باندې په خبر کې بس بخشی پون نه راوته ماجیګر ټیم وسلواله په بس حمله وکړه پکې دا په سر په ګولې ولګې دا پکې دا سپټاله پورې لاړو هغه نه پس بس شهید شو. نو بس هغه وسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دي
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وجل شوی اهالونه هم را سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یو پهله یو پر زخمی شو ما په دوه پیرامانی دا تحصیل نه دی حال د بم د مکه وشو لپاره کې شهید شو تقریبا 20-25 کسان سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو خامخا افغان ورزی سړلن چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخې وشي دي.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسینه وتل دي خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمون نن رحمه زمون پلاش شهید شو اتم کلی کې او طالبان په جګړه کړی و شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په راکی ګرځو بس یو زبل زم مزدوري کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړی.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لاده مانه چا پښتنه کړی چې تاسو کې او نو د هغه خلکو نه چې دا غوی پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي. اوس یې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وید یعنی ولټه من سپکیګو زوریګو زیریګو هغه خپل مقصد پوري هغه ارڅ د موږ نه واخست هغه ملکی هغه خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړي په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسي کې د امن دره وستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي. شانواز ترغزي مشال ریډیو محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
اوردونکو په داسې حال کې چې د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور پارم پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه دوام لري او د دغه تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د شپاړسم دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوزی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو له ګوتې پی ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې ستاسو لپاره دا شی شته یا نشته او نه راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دیږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناستي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا مونږ په خپل په بوند باندې بوند لیدي کنه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي.
ان کے بچے پڑھتے ہیں ان پہ جب حملہ ہوگا
ہاں تعلیمی ادارے چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پر حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عام خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغه جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغه پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سره د عمل نه دی خو دلیل لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده چې چرته پوځ د آرمی پبلک سکول بریج جدي اخسته دی او نورو تعلیمی ادارو ته پام نه دی کړی. نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چا ته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغه علاقہ کې کوم ځای کې چې دا سکول دی نو هغه د فوج احوال کې دی یا د فوج علاقہ دا نو دا شان دروازي یو تنیغ ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ. تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورت نه راغله. دوی دا چې کوم ماشومان ورشوي دي او هغه سیویل دي اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دي نه مطمئن نه دي د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تراغلل او څنګه د هغه د علاج مالیتي خبره شو یا غي د سہولتون ورکولو خبره شو. شو چې د خلکو د شي تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کی پالیسي د فوج پاتې شو دي شاید کې دغه قسمه حمله اختنیغه د هغه دغه حمله دغه اختنیغه نتیجه ده. دا غي د وجه نه یو ډیر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخشو او سیاسي ګوندونو مخشو.
دا وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې ویلې سیسي راهیسي په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونا سرکاري سکولونو په بمونو الوزولي چې ګڼ شمیر یې لا تر اوسه هم اغسي پراته دي او ماشومان یې لزده کړو به برخې دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. منور شاه د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وای ولسمشر اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ ریچارډ وولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ وولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوز د مرکزی دفتر په مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې په کې په سیمهیز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې شوه. ریچارډ وولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي وو امریکا دواړه گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکو خوکولو ته هڅوي. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه الفا ټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو د ډاکه ورکړي چې که غوښتنه ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټي نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او مرکزی حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 زخمیان کړي. چارواکي وایي نن سهار سباندې 6 بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه کمانډانۍ ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې وته نام امنیتي سرتیر او 15 تنه عام خلک جوړ شوې دي. د پیخي ځمواري لا تر دې د مچا په غاړه نه راخسته. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا ورستې د ډزو پیخه چې پکې سوار لس کسان وژل شوې یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځي په تیار لار روان شو. صدر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر غفار محمد د خپل شپږ محافظانو سره وژل شوې دي.
مهم خبرونه مورید اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د کامیو صوبې اسم لو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوښواري نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ دومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014 15 ګوښواري نوي جمع کړي. ادارې وایي چې موجوده اسم لو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي مکړی او نه خپل ګوشواری جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار وار ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي او د هغې رستو به هغه وټونو کې برخه اغستې شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن دې هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانه ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دي خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کلنه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان با اول افغانستان کې د نه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل با نیوکه او تنقیدونه نور هم سی واکړي نو ځکه ضروری ده چې ملا منصور نشي کولای طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او بیا په دغه لار کې په ورپی خستونزو یوه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلي دي ځینې چارواکي دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې ده، خو د طب بعض ماهرین بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار علم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوی وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتک د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼې لیکي د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو، خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 را پریوتی، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. وزن کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې د سډيري سیمشته چیرته چې بدمنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځنې بیا دا هم وایي چې کوم کسانو دغه سروې کړي نو هغه تجربه نه درلوده، او بعضي ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایم رسپان لیکلی دی چې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي. دغه لکبلا چې کم خلق په خپل هیوادونو کې د رښتینی امنیتی ستونزو سره مخ دي، اغي اوس دغه هیوادونو ته په تک کې د ستونزو سره مخ دي. دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغه افغانانو موضوع راخسته ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼې لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیه چې په خپل خوښه واده کړی دی او دا مهال د خپل کورنۍ نه د غیرت په نامه د وجنې له کبله په پټه ژوند کوي. چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه غشتو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړو چې په هیواد کې ورپېخ د مرګ د ګواښ لامل دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوی هم وه. خو محمد علی او زکی ورسپانې ته ویلي دي چې د دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تګ پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علی په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه صحرا سترګو ته ودرېده. محمد علی د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډیره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علی او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علی او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورسپانې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندي شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی پټاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړ انکار نشي کېدی. د ورسپانې په خبره په پاکستانی ټولنه کې سخت دریځي ډېره ده او که چارواکي غمونه کوي نو کېدی شي داعش په دغه هیواد کې خپلې خپې مضبوطې کړي. د لیکنې مهم ټکی بشیر ګواخ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده. د تفرین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکي خبره د 2% هغه پاکستانانو ده چې نه یې مخالفت ښودلې او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلي لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر ایوي امریکایي پروفیسورې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک دې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس پوسوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
دا نوسپانې په خپلې ویداري کې لیکلي دي چې که څه هم د قانون د پلوا د پاکستان پارلیمان تر ټولو زیاته زوروره او واکمنه اداره ده خو د قومي سلامتیا مهم فیصلې نورې ادارې کوي پدې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي د ورسپانې د دغه لیکنې مهم ټکی کل آیاز وړاندې کوي
دان ورسپانې په پاکستان کې د پارلیمان د برلاسي توپ یا واک تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا ربانی د تیر جمعې په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلیمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي او د دې سربېره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلیمان لاندې کار وکړي رضا ربانی دا سرګندونی د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړ شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلیمان نه بالا وي په ادارې کې ویل شوی چې ولې په جمهوریت نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي یو وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده د پارلیمان نه بالا ادارې به منتخب شوی نمائندگانو ته جواب دی نوي غیر جمهوریت پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي خو دا ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي د مثال په توګه دوه کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینه کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې د ادارې ته بیا کتنه وکړي په هغه وخت کې شک سرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کېږي په دې وروستو کې په یو پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی ورسپانې لیکي د دې نه ثابت شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینه کمیټې سنې دکړي دا ورسپانې لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري کې اپیکس یا ځلې کمیټې غونډې کیږي د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنز یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړي دي ورسپانې پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوه دي کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوه دي په دې کې د بیوروکراتس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهر ته ودا ورکړي په دې کې پارلیمان هم کردار تر سره کړي دي ورسپانې ځاتې چې د پارلیمان لخوا د سارنه نه کیږي د دفاع لپاره د سېنات قائمه کمیټې فعال ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وی د دې کمیټې مانی خیز ونده په نظر ناراضي دان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي په دې کې شک نشته چې پارلیمان تر ټولو بالا اداره ده خو که چېرې پارلیمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي
د سولې پر لور
یو نا تا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به کنه ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو سرجو بلوچستان ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګي چارواکي وایي دی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د هغه خون کو پرځت کار پیل کړي چې لږ غیر قانوني لارې لګیدل دي چارواکي وایي تر اوسه یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې خون کی یا استادان د نوکرۍ نه لري کړي دي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څنګه سیکرټر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوبونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څنګه کې د شوبونکو په حیث برتې سوی یا لګیدلې دي
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې چونګیا په 2012 کې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نو وسوي نو هغه موږ د سیستم ز استلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دې ورسیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی، جالي زده کوونکو درج شوی او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکو هم ډیر وي.
پاغه کې وسه ډیر دغه راوتلې دي، سکولونه یو انداسې وتلې دي چې داغه الته وجود نشته. د سکولول اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغونه ډبل ټریپل.
بلې خواته مو د شوونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پوښتل. غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوشه حکومت همدا ګام اخیستی.
دا مطالبه زموږ تنظیم ولا چې موږ د غیر حاضر استادانو، د ګوست استادانو، د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د خلاف جدوجهد کوو. حکومت سر موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی.
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي شوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي. خو د په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د په خبره تنخواوي اخلي او ډیوټي نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوس ورځو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د دغه ولایت د نادر شاه کوټ، سپیری او شمل ولسوالیو قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قام په پراخ سیمو د بې تعلیمۍ تیار خوره ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم، روغتیا او د ژوندانه نورو ضرورتونو ته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله علی خیل په دغه اړه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو، نادر شاه کوټ، سپیری او شمل دومنده اوسیدونکي او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال راډیو ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري، یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سدخل نه ورتر شي د ټوله ورځ په سړک موټر ته ولوړې کله وته لوسر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیار
د زدرانو د ویبلې ولسوالۍ نادر شاه کوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موسا جان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه، خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه 50 بستریزه شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه بنه د شکوډ فعال دي، مګر مکتب د درس، د معلم، د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستونزې یادوي.
پیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالی، د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیر کې مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیری په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لومړیتوبونو کې بولیا وایي چې د هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیايي کارونه نه دي تر سره شوي.
شون دي محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده، بنان ولسوالۍ باید تقوی شي. دا درکوم چې هغه ولسوالۍ د چالته انکشافي بهیر چټک او ګړندای نو الته بزما توجه ان شاء الله عزیز ډیره
دی. یادونه ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادر شاه کوټ او شمال دوه مونده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډیرې کړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د خیبر پختونخوا په منګور خار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیاله وشو. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې و. د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. له منګور نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سوات په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سل تنانو سندرې وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه قربان شو شو په دې کې ډېره زیاته خوشاله مو دي. تماره ډېر وخت نه انتظار کوو، پېټرس مورتن ډېر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا چې شوګانی سنور شوګانی په دې کې مونږه یې سوال وو خپل فن ښکار کړو.
د ملکن شپګو ضلعو ضلع سوات، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زموږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلې شوې کوم میوزیک دی، نو په هغې کې د سره منګه وړي سه چې د هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته چېرته میلاو شوي نه دي، نو دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زموږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات ودودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، لې خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فینالې به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي، هغه به ان شاء الله مخه تروړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,050 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکړي. د الله پامان.
سنائے اب دیوڑنا پسلا لیا ماد کر دے اب خوری کو مائے اوپ دیوڑنا پاس لالی